سلام د ازادۍ رادیو دی یو ساته خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د ازادۍ رادیو د خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. نن د اگست 13مه له افغانستانه د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړی کلیزه ده. ولسمشر جو بایدن چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی، په یو لنډ بیان کې د اگست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د 14 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو له کبله خفګان ښودلی او د دفاع وزیر لوید آستن د امریکا پوځي ځواکونو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې د وژل شویو 2401 شپېت امریکایي سرتیرو یاد ته درناوی کړی. بلخوا په کابل کې د طالبانو حکومت د دې ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم نیولی دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر اوکراین او ترکیې وبخې پر ایران او ترکیه تور لګولې چې افغان کډوال یا خپل قلمرونو ته نه پرېږدي او یې په جبر سره باسي. امنستي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خبر شوېلی چې ډیرای دا افغانان بې وزلي خلک دي او پاسپورتونه یا نور معتبر اسناد نه لري، چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري استلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د سازمان پر راپور کې راغلی چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوځي او په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پېښې هم شوې دي. افغانستان د آسیایي جام د شل اووریزو سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه هم چې له بنګلادیش سره په اوو ویکټو وګټله. بنګلادیش افغانستان ته د 128 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې نه توپونه درلودل. د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د بی ګروپ سر ته وخوت. افغانستان له دې مخکې خپله لومړنۍ لوبه له سریلانکا څخه په 8 ویکټو ګټلې وه. افغانستان درې نورې لوبې هم په مخکې لري. په دې جام کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ لوبډلې ګډون لري او متحده عربي امارات یې کوربه دی. د پخوانی شوروي اتحاد وروستی ولسمشر میخایل ګورباچوف پرون د 99 کلونو په عمر مړ شو. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې ګورباچوف چې د 1980 لسیزې په وروستیو کې د ګلاسنوست او پرسترویکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله شوروي اتحاد ژوندی وساتي، د اوږدې ناروغۍ په پایله کې د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه. میخایل ګورباچوف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1989 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول پوځ نا ویسل او د افغانستان څخه باندې نه کلن اشغال پای ته ورسو. ګورباچوف په ختیز بلاک یا ختیز اروپا کې د زور لاله د دیموکراسي په پلوي د هغو مظاهرو د ځپلو مخالف هم و چې په 1989 کال کې پیل شوی و. خوانای شوروي اتحاد د 1991 کال د دسمبر په 15مه رنګ شو او جمهوریتونو خپلواکي اعلان کړه. او د ملګرو ملتونو د مفتشانو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مفتشانو یو ډله نن د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د جګړه ځپلو اټومي تاسیساتو پر لور روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې اټومي بټۍ کې د احتمالي پیښې له کبله نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل هیله من دی چې د اروپا د تر ټولو لویې اټومي بټۍ د څارنې لپاره به په اوکراین کې یو دایمي ماموریت رامنځته شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرو.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
نن د اگست 13مه له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړی کلیزه ده. د طالبانو حکومت له هیواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او هم یې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه په افغانستان او امریکا کې دننه له مختلفو لورو ډیر انتقادونه هم شوي دي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
طالبانو له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړی او همې ځینې مراسم په پام کې نیولی دي. طالبانو چې د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې یعنې د زمري په څلېرشتمه کابل ته ننوتي وو هم دا ورځ د خپلې بریا په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه چې نن به له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل په څه ډول مانځي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې نن به په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون یوه عمده برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی دی. یوه جول جاړي ته د رسېدو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ د سولې د ټکنیو خبرې نتیجې ته تیر کال ناهیلې هغه مهال زیاتې شوې چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو په چټکۍ د سیمو کنټرول په لاس کې اخیست. په امریکا کې دننه په تېره د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړو لخوا هم له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړې ډېر انتقادونه شوي او دغه بهیر یې له تېروتنو ډک بللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکاول له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې دا به د ولسمشر جو بایدن د ولسمشری پر میراث یو داغ وي. هغه وویل یو کال مخکې بایدن ټول ځواکونه له افغانستانه وویستل او په زرګونو امریکایي ادبه زموږ له سل زرو زیات افغان متحدان او دغه راز د څه باندې $1 میلیارد په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښودل چې د ده په خبره دا په نړۍ کې د امریکا د مشرتابه لپاره د عطف یوه نقطه او د ولسمشر بایدن پر میراث یو داغ دی. ښاغلي مکاول امریکایي سی بي ایس ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې هم پر سپینې ماڼۍ ورته انتقاد وکړ او ویویل
There are so many mistakes. The biggest one for me
ډیرې تېروتنې شوې. یوه لویه تېروتنه چې مې ورسره ژوند کړی هغه په پټو غونډو کې ګډون او د استخباراتي ټولنو څرګندونو ته غوږ نیولو چې ویل به چې وضعیت د سقوط خواته روان دی او ژر به سقوط وکړي. پاوز هم وروسته ورته څرګندونې کولې، خو سپینې ماڼۍ وضعیت ډیر ښکلی انځوراوه. هلته په ځمکه کې د وضعیت په اړه د استخباراتو او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکه پرې شوې وه. امریکایي وروستي سرتیری د اګست په 10 له افغانستان نه ووتل او دغه جګړه ځپلې هیواد د طالبانو واکمنۍ ته پرېښود. د هغو واکمنۍ ته چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چارو اکثره کتونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور دې ته زمینه برابره کړې وه چې د نړیوالو د مالي مرستو پر مټ په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ونه درېږي. خو له تېر کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له ډیرو سیاسي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د دې هیواد نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې افغان کډوالو خپل قلمرونه ته نه پریږدي او یا په جبر سره باسي. امنستي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خبر شوویلې چې ډیری دا افغانان بیوزلي خلک دي او پاسپورتونه یا نور معتبر اسناد نه لري، او په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري استلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د سازمان پر راپور کې راغلی چې د ایران او ترکیې امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو ته ننوځي، چې په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پیښې هم شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه هم کړې ده چې افغان کډوال د ایراني او ترکی پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي، په ډزو ویرول شوي او ایستل شوي، او په نورو غیر قانوني لارو یې مخنیول شوي، او همدارز ځینې له قانون پرته توقیف او شکنجه شوي یا ناوړه چلند ورسره شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو په تیر یو کال کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د 11 او د ترکی ځواکونو لخوا د 3 افغان کډوالو وژل کېدل هم مستند کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دا راپور یې له لسګونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی، او په دې ډله کې هغه څلور او یا کسان هم شامل دي چې په جبري ډول ایستل شوي دي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت دا کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو لغړو سره ایستل کیږي. په بیان کې راغلی دی چې د بخښنې د نړیوال سازمان دریځ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری سره یو دی او هغه دا چې هیڅ افغان وګړی باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د جمیل رانشدی کې دو سره د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي چې افغانستان د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. د طالبانو حکومت بیا په بهر کې د افغانستان د مرکزی بانک د میلیاردونه ډالرو شتمنیو کنګل کېدل د افغانستان د روان بشري بحران اصلي عامل بولي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د بشری حقوقو د نړیوال سازمان ویل کله چې طالبان پر افغانستان بیا وکمن شوی په افغانستان کې بشری وضعیت په تیری یو کال کې ډیر خراب شوی دی. د سازمان دغه څرګندونه په راپور کې کړي چې پرون سیشن بیل افغانستان د وروستي امریکایي سرتیری د وتلو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت خبر کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د افغانستان له 90% زیاتو وګړو په تیری یو کال کې کافي خوراکي موادو ته لاسرسی نه درلود. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د چارو مسؤل هیدربار تیرش په ازادي راډیو ته وویل چې یوازې بشری مرستې دی او هیواد اړتیاوې نشي پوره کولای. موږ ټول باید په دې ځان پوه کړو چې په افغانستان کې به ډیر ژر یو بل ژمی پیل شي. هغه کسان چې د تیر کال له بحران څخه ژغورل شوي که وضعیت بدل نشي ښایسته کال ونشي کولی چې له بحران سره مقابله وکړي. هیڅ یو هیواد نشي کولی چې یوازې پر بشري مرستو متکی وي. دا هم مهمه نه ده چې مرستې په کومه اندازه سخاوتمندانه دي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي چې د دې هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي د خوراکي نخوندیتوب له درېمې یا څلورمې درجې سره مخامخ دي. درېمه درجه خوراکي بحران او څلورمې د خوراکي موادو بیړنۍ حالت ته ویل کیږي. د طالبانو حکومت بیا د امریکا حکومت ګرم بولي چې د افغانستان شتمني کنګل کړې. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي په دې وروستیو کې یوې چینایي رسنۍ سره په امریکا کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان شتمني باید آزاده شي. بیوزلی او بیکاری ولې زیاته شوې ده؟ هغوی امریکا د افغانستان شتمني چې مسلم حق دی هلته کنګل کړې ده. تبن چې بیکاری زیاتیږي کله چې د افغانستان د خلکو دغه ښکاره حق او شتمني کنګل کیږي، ان سوداګر نشي کولی چې خوراکي مواد له یو هیواد افغانستان ته راوارد کړي. د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په صادرولو سره د دغې شتمنۍ نیمایي برخه یعنی 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 د وروستي برید د قربانیانو د کورنیو حقوقي دعواو ته ځانګړې کړي او پاتې نورې په مشروط ډول چې هغه به د طالبانو لاسته نه لویږي بلکې د افغانستان خلکو ته رسیږي آزادې کړي دي. خو د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه کنګل شوی شتمني د مصرف لپاره نه بلکې د افغانستان د بهرنیو آثارو یوه زیرمه ده چې د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره ډیره مهمه ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د سندرو میلمنه د ازادي رادیو د موسیقي ځنګړی پروگرام پیلېږي. خو له هغه مخکې د خبرونه یو رستای راپور خبرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د 1.8 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. د دې سازمان د رسمي شمیرو له مخې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله 1.5 لک کسان مړه او 3.3 میلیون وګړي زیانمن شوي دي. د پاکستان د حکومت د لومړنیو ارزونو له مخې سیلابونو د هیواد ته د 10 میلیارد ډالرو په اندازه زیان اړولی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په پاکستان کې وروستي سیلابونه یو غمیزه بلل چې په خبرې وروستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ښاغلی ګوتریش پرون سیشن په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې نړۍ مسؤلیت لري چې د اړتیا په وخت کې د پاکستان لاسنیوی وکړي او د دې هیواد وګړو ته مرستې برابرې کړي.
United Nations is issuing a flash appeal for 160
ملګر ملتونو له پاکستان سره د ملاتړ په برخه کې د 180 میلیون ډالرو نوې مرستې چې مدیریت به حکومت کوي غوښتنه کړې ده. پر دغه مرستې به د 15.2 میلیون وګړو لپاره خوراکي مواد او به بیړنۍ زده کړې، ساتنه د چټلو اوبو، د تخلیه او د روغتیایي مرستو امکانات برابر شي. په پاکستان کې پر لپسې ورښتونو او د دې هیواد له شمالي غرونو د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د دې هیواد په شمال او جنوب کې ډېرې سیمې زیانمنې شوې دي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې د وسیلونو په نتیجه کې له 1000 زیات کسان مړه شوي او 3 میلیون وګړو ته زیانونه رسېدلي دي. د دې سیلابونو له امله اوښتي زیانونه څه باندې 10 میلیارد ډالر اټکل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د سیلابونو ډېر کورونه، سوداګریز فعالیتونه، بنسټیز تاسیسات او کرنیز ځمکې زیانمنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په وینا په جنوبي آسیا کې وروستي سیلابونه ډېر ویجاړونکي وو چې خلکو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې هم د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د تیرې یوې میاشتې د سیلونو په نتیجه کې نږدې 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او شاوخوا 250 نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره د سیلابونو په زرګونو کورونه نړولي یا زیانمن کړي او همې په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه له منځه وړې ده. د دوبی په میاشتو کې د موسمي بارانونو په نتیجه کې معمولا په هند او پاکستان کې خونړي سیلونه راوتلي، خو د چاپیریال ساتنې د پوهانو په وینا د معمول خلاف افغانستان هم سږ کال له زیاتو ورښتونو او ناڅاپي سیلونو سره مخامخ شوی دی. د دغو کارپوهانو په باور په دې هیواد کې زیانمنونکې سیمې درست نه دي په نښه شوي او هم ځپل شوو سیمو ته د رسیدګۍ د چارو په مدیریت کې ستونزې موجودې دي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
ستا دې سترګو
ازادي راديو پلانډو څپو
ازادي راديو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 مترو اوریدلای سنگ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سندر غواړم د خبر شان غزاد سلامونه سوم ټول مرګرو ته لکه ګران انرګول منوال او امین الله الفت
سلامونه اونی کی هلی تاسې ته د ازادی رادیو ټول خاص کارکونکو او مینوال ته ډالې کوم. فدی هلا چې جوړ روغ وسیږي استاذی پیغام لیکه د درغلې مینا محمدیم لخلې فاریاب څخه می پیغام یې خای کماته سندر را ته نشر کوي د سندر غاړي نوم نه فهیګه ما چې ده وای مینا لوی دریا ته فاګټی کما زد دی دنت کینا مړی کما تا سندر را ته نشر کوي ډیره خوشالي کما دا ډلی کما خاص ټوګه هدیه فاریابی ته نادیه هم راسته مروه جانی امینی ته سیبه حجابی ته پایز محمدی ته او دغه سي نور اوریدونکو ته خفرونه غواړم خشیبی علام ملشه.
مینا لوی دریا د پګاډه گما صد دیدن ته گنا ماړه گما مینا لوی دریا د پګاډه گما صد دیدن ته تکلیف نہ قبلا ولشی سمرا چھ غوٹے پسے واہلشی یار پہ دریا بونو کے مندلشی یار میں لمبو زندے پہ نازے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینہ لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینہ لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ جامو کے
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ازادي راډیو کارکونکو ته سلام علیکم ورحمۃ اللہ. زنه کبلا بهارم لکندار څخه د سر په تماس کې ما ماته به د نوشیروان سندره نشر کیا ډالی دیوی کرامت لا ذهن ته هدایت لا سمون ته و زیاد حق سپیتا. سلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ویدونکو ته د سندره ملمانه د خبرونی مینوالو ته سندره غواړم د اکبر شاه نگزاد په دې هیله چې راته نشر کی و سلام په احترام.
یا اللہ فصول مزیبا کے وطن دا اختر دا جنگ سفنا کے وطن یا اللہ فصول مزیبا کے وطن دا اختر دا جنگ سفنا کے وطن
جنگ سفنا کے وطن
مزیبا کے وطن دا اختر دا جنگ سفنا کے وطن یا اللہ پسول مزیبا کے وطن دا اختر دا جنگ سفنا کے وطن
درسی ساعت خبرونه کې له آزادی رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
جوندون خون را کوي قوم تا سر یاری
دلته کوم ما یار هر وخت ساری وکړه ما سر یاری
بغلتانا جوندون خون را کوي قوم تا سر یاری
وکړه ما سر یاری
قوم تا سر یاری
وکړه ما سر یاری
جوندون خون را کوي قوم تا سر یاری
وکړه ما سر یاری
قوم تا سر یاری
وکړه ما سر یاری
لیونستا نیمز کلا ہنکاری قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
نه ژوندون خوند مې را کوي کوم تا سره یاري
وکړه ما سره یاري
کوم تا سره یاري
وکړه ما سره یاري
مستا قربان کلم زے مستا تا بد زان کلم زے مستا تا بد زان کلم جان بپ مینستا قربان کلم زے مستا تا بد زان کلم زے مستا تا بد زان کلم زے مخلص ہا زے مخلص زے مخلص شاعر او تم شاعری قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
سر یاری
اکڑا ما سر یاری
ہے
ما یار ہر وقت ساری اکڑا ما سر یاری
بغیر لتانا بغیر لتانا بغیر لتانا جندن خون میرا کبھی کوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
کوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
کوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
زادی راڈیو ٹول اور دن کو کر کون تا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدام اس سے زادی راڈیو پر زام زیس مطلب نے ہند منو لایا تھا کہ امریکہ میں سے دیتے پریشی دی لے کون دا ما میں سے جن شر کے او سندر واڑا ما دا حیات افغان کرکٹ سندر رات نے شر کے او کچرا سندر نے بیستہ پرشپ کشتن دریا سندر اچوی جرگا درولم لس کس پر درن اغا سندر کرنے سن ڈیر میرے بانی بن معلوم نہیں جلدی شیخ ہم نے درا وڑی بیا با دا ایند دا پارے بیا با انشاءاللہ شان راو
لگی گی ہم دماغ تمہارا تیری گی وہی یار با سوچنو کی سباشی تاد غزل خبیر راشی وی سحر وقت داستا پنام لکم شیرونا
مشتا د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 شمیره بیا وایم 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سر جادو لرے یار 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 زما وہ گورا دلدار زما تے وفادار زما رشید دیدار زما مشور مشور کے وہ گئی مشور مشور کے وہ گئی لیلا زن سنگار دینے یار سشور مشور دے وہ گئی سشور مشور دے وہ گئی مشور مشور کے وہ گئی لیلا زن سنگار دینے یار سشور مشور دے وہ گئی سشور مشور دے وہ مشور ہے وہ دے مشور مشور کیا وہ دے لے زن سنگار دینے یار سشور مشور دے وہ گئے سشور مشور دے وہ گئے مشور مشور کیا وہ گئے لے زن سنگار دینے یار سشور مشور دے وہ گئے سشور مشور دے وہ شکار زما اشرانا لیلا غوری مینه دی دنیا غوری عشق دی خمون دی دیرا توانو ندی دیرا توانو ندی زلف دی مارانو دی سترگ شرابی لره سف کمائی ما سسی رجا دولره یار 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 زما
وفادار زما راشه دې دیدار زما سشور مشور کې هوا ده مشور مشور کې هوا ده لیلا زن سنگار دیده یار سشور مشور ده هوا ده سشور مشور ده هوا ده مشور مشور کې هوا ده لیلا زن سنگار دیده یار سشور مشور ده هوا ده سشور مشور ده هوا ده
سلامونه امینه احترامات د ازادي رادیو قدرمنو همکارانو ته او همدارنګ د سندرو د میلمانه د خبرونې ټول او خوبو اوریدونکو مینوالو ته کوم. زه خلیل کوثر د لغمان ولایت د لنګال ولسوالۍ څخه د پیغام پر لیک راغلم. مان سره یو څو بیتونه د جهان سي بيچ وای خدیدن وکا نظر مخ وزوا ور کې را ګور خور مخ وزوا تلا زمونگ د سفرونه پا قلار کینا وزر مخ و زواب لخیال که وچ دا باجه سوای یر خبر تسر مخ و زواب دو مین ناستی دی مختصر سیوره ده وقت قلار شد المر مخ و زواب داغ بیتونه و نور موقن نیسم ما تا سندره د صوفیا کیف نشر کهی تربیا و یو بلیخ پرونی تا دلا پامان
رشما کوال چاس راج فا رشما کوال چاس راج فا لگ جن دن دے لگ جن دن دے زائی کی گی بے وفا لگ جن دن دے زائی کی گی بے وفا رشما رشما کوال چاس راج فا
محنت تو کڑے یو محنت
پدے پکار نشی فردا تمام جہان پک پلگے ڈاؤ یاد بن شی پدر دو پدعا کدانا ہوم دگ بد تو خوشی دبا کئی ساس کے بت گی لڑکڑے ددو سخوست تر میں بشی دریا
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
کنی دزڑ مکا سنے کبھی تا نو لے دا کمنگ کا جنے